سړی مشهدا مشال ریډیو دی شاهین بونیری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال د مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر وړاندې کوو خو وړومبی د سیمې نړیوال چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو کلمبی مهم خبرونه د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد یې په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د خبره په تورخم کې د پاکستانی کسټمز او چارواکي صدیق اکبر نن مشال لیډو ته کړی دا نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت لخوا دا ګام له بیګا راهیسې عملي شوی دی
هر هغه ډرایور کاغه افغانې دی او که پاکستانې دی چې دا سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک را تک نشي کولی او بیګا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریډ مکمل ولاړ دی هغې کې که ٹرانزٹ وي که هغې کې نور څه وي هغه ټوټل ولاړ دی مکمل طور باندې پیاده خلکو تک را تک خو نه دی منی هغه زی راځي
بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستی او پاکستانی او ډرایورانو ته بې له ویزې افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولو پر ضد له نږدې دریو میاشتو راهیسې په چمن او انګورو ډکې اولس پرلتونه وهلي دي د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک دا نه مني د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې د هغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد یې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی پرون د شویو دې لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په جبري ډول لادرک کړل شوي کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې دا چې د جبري بېدرکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د کال 2023 د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوڅانو احتجاجي پرلت روان دی د لادرک بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په لسګونو زره بلوڅان تښتولي او بیا یې د ګڼ شمېر هغې خراب کړل شوي مړي غورځول دي خو د لادرک کسانو په اړه د پاکستان سرکاري کمیشن د جنورۍ په 8مه سپریم کورټ ته ویلي دي چې د کال 2023 تر دسمبر ورسره تر لس زره د زیاتو کسانو نومونه ثبت شوي او دوی پکې د شپږو زرو قضیې هوارې کړې دي د بر جنوبي وزیرستان دو قبیلو ویلي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي دا خبره د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې د نانوخیل او ایمل خیل قبیلو مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې کړې ده دوی له حکومت غوښتي چې هغه خلکو ته دې زر تر زر معاوضه ورکړي چې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ شوي وو د جرګې یو مشر ملک عصمت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د زرګونو کسانو په دغه جرګه کې پریکړه شوې چې که چا کوم سیاسي کاندید سیمې ته راوست نو پر هغو به لکونه روپۍ جرمانه لګول کېږي د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لیډو ته ویلي چې له انتخاباتو بایکاټ د مسلې حل نه دی د ده په وینا له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم دوی ته پیسې ورکړل شي نو سمدستي به یې د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې ده د امریکا او برتانیا دې ګام په داسې وخت کې ټوله نړۍ په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې شخړې په اړه له ویرې سره مخ کړې ده چې د غزې په تړانګه کې هم جګړې زور اخیستی دی د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ګام هدف دا خول دي چې امریکا او متحدان به یې په سره سمندرګي کې د یاغیانو ډلې هغه مخ په زیاتېدونکي بریدونه کله هم ونه زغمي چې د تګ راتګ ازادي ګواښي او امریکایي عمله یا ولسی وګړي له خطر سره مخ کی. یاغیان ویلی دی چې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی ویلی دی چې ولسمشر بایدن له هغې وروستو د دې بریدونو منظوري ورکړې ده چې د جنورۍ په 9 د امریکا او برتانیا سمندري ځواکونو د حوثیانو برید پر شا وتنباوه. جان کیربی زیاته کړې چې امریکا له یمن سره څه جګړه یا شخړه نه غواړي، خو د لا نورو ګامونو په پورته کولو کې زړه نازړه دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، او که د دې خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د سوداګرو او ډرایورانو لپاره د نن څخه د پاسپورت او ویزې شرطونه عملي شوي دي.
هر هغه ډرایور کاغه افغاني دی او که پاکستاني دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تګ راتګ نشي کولی.
په پېښور او کراچۍ کې د جبري له درکه کسانو د خپلوانو د سازمان په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوي دي.
فوری طور دې دا قانون ته پیش کړی چې که یو کس جرمدار دی نو هغه ته د سزا ورکړی شي، او که یو کس بیګناه دی نو هغه دې رها کړی شي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس یوه بله ذخیره موندلې ده او په سیمه کې د قدرتي ذخیرو لټون دوام لري.
شوه ون چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے ګیس فلو و ده. شوه ټو چې کوم دی هغه نم زیات دی ماشاءالله.
د سیمې اورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم په پوله افغان ډرایورانو ته لنن څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی. په تورخم کې د کسټمز چارواکي وایي چې افغان او پاکستانی ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې خستو لپاره کوم مهلت ورکړی و هغه نن پای ته رسېدلی دی. دوی زیاته کړې ده دا پریکړه د پاکستان ملټري آپریشن ډایریکټریټ کړې ده، او په دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د دې ګام پر د عمل کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي هم پاکستانی ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر صدیق اکبر مشال ریډیو ته وایي چې لنن سهار نه افغان او پاکستانی ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی کړای، او چې کومو ډرایورانو سره دا سفری اسناد نو نو دا غوی گاډی ریسار شوی او د سره دوړخیز تجارت ودرېدلای.
دا امپلیمنټیشن شوی دی چې هر هغه ډرایور کاغه افغانی دی او که پاکستانی دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تګ راتګ نشي کولی، مینز ٹریڈ نشي چلولی. کاغه افغانی دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی، او کا پاکستانی دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی. او دا ایم او ډایریکٹریٹ چې دی کنه هغه دا ڈیسیژن کړی دی پرون، او بیگا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریڈ مکمل ولاړ لے. هغه کې که ٹرانزٹ وی کا هغه کې نور سوی هغه ټوٹل ولاړ لے مکمل طور باندې. پیاده خلکو تګ راتګ خو نه دی منی هغه زیرا زی. او دا ایم او ڈائریکٹریٹ چې دی کنه ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ وی پورا تھروٹ پاکستان یو ڈائریکٹریٹ وی، هغه ډیر غټ غټ ڈیسیژنس کوي. نو دا چې څونه ڈیسیژنس کیږي په بارڈرز لیول باندې یا په منسٹری آف موفا کیږي دا کې فارن آفس کی، دا ټول ایم او ڈائریکٹریٹ دا کوي ګوري.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په کار ده د دغه ستونزې لپاره څه مستقل حل راوستل شي.
بارډر خو ډېر وړو وړو خبرو باندې سره بندي، او دې وجه تجارانو ته، ترانسپورټرانو ته او عام مسافرو ته ډېر تکلیف جوړ شي. په تجارانو کې لکونه کروڑونه روپۍ نقصان هم وشي. اوس که وګورې پاکستان طرف ته مختلف د فروټ سبزی او ترانزټ او نور ایکسپورټ ګاډي شاګۍ نه لینډ تیر دی. که افغانستان کې وګوري نو سو نظرونه ګاډي ولاړ دي. دواړه طرف ته تجارانو ډېر نقصان دی. په کار ده چې دی خبرو لپاره یو مستقل لیار وګوري د هلغه، او یو ټیم ورکړل شي چې دی ټیمه پورې به په دی طریقه راځي، دی ټیم نه بعد به بیا په دی طریقه راځي. یو راداری کارډ لیا څه شي سیستم ولا جوړ کا.
همدارنګ افغان طالبانو هم د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستانی ډرایورانو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې، او د پاکستانی ډرایورانو ګاډي هم ریسار کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان کسټم او وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA لخوا څو سوار افغان او پاکستانی ډرورانو ته د پاسپورټ او ویزې اخیستو لپاره وخت ورکړل شو او په بیا بیا ورته موده غځول شوې، خو زیاتره کسانو پکې تر اوسه خپل اسناد نه دي مکمل کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په دې دروازه تګ راتګ وکا. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا په خپل درس کې ویلي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اردن کو دا مشال ریڈیو دا اوس راځي بل راپور تا. پروند خیبر پختونخوا مدنی فعالانو زده کوونکو د سیاسي ګوندونو پلویانو په بلوچستان کې د جبري لدرک کسانو د خپلوانو د سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې په ملاتړ مظاهره کړې دي. د حکومت غوښتې دي چې د پښتنو او بلوچستانو په ګډون ټول لدرک کسان عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا هم پرون د کراچۍ په لیاره کې د بلوچ یکجهتی کمیټې په مشرې ورته مظاهره شوی چې پکې خزو او ماشومانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جبري بېدرکیو او ماورې عدالت وجنو پر ضد د تیر کال د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوچستانو احتجاجي پرلت روان دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
بلوچ افراد کو رہا کرو، رہا کرو، تمام پختون افراد کو رہا کرو، رہا کرو، تمام لاپتہ افراد کو.
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د هاغه احتجاج کوونکو غږونه دي چې د بلوس پر لټوالو سره د یو والی لپاره مظاهره کوي. د بلوس یکجهتی کمیټې د ماورای عدالت د وجنو او جبري بېدرکو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت پیل کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو کې ککړ ډیت سکواد بند کړي او لادرک کسان دي عدالتونو ته روان کړي. د لا کالج پیښور زده کوونکی او مدني فعال امین الله خان کندی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د لادرک کسانو کورنو ته انصاف ورکړي.
او د کشال دی زره او پختانه غیب دي، ځوانان چې عدالتونو ته نه پیش کیږي، او د کشال دی بلون ځوانان غیب دي، لاپت افراد دي چې کوم عدالتونو ته نه پیش کیږي. هغه د هغه د پاره فوري عدالتونو ته پیش کولو د پاره موږ نن د احتجاجي مظاهره په خبر په اسلام مګه تکړه و چې موږ وایو چې فوري تور دي دا قانون ته پیش کړي چې کوم کس جرمدار دي نو هغه ته د سزا ورکړي شي او کوم کس بی ګناه دي نو هغه دې رها کړي شي.
دا احتجاج له هغه رستو پیل شوو چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په دیری اجتماع اول په تربت کې د دوی په وینا سلور ترهګر وجل دي. خو بلوچ فعالان ویل چې په دې کسانو کې د بلاج بلوس په نامه هغه کس هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وه او د دسمبر په 15 له هغه ځایه د کوټې په لور لاریون پیل کړ. لدی وروسته احتجاجي لاریون اسلام آباد ته رسیدلې وو چې پر د اسلام آباد پولیسو اوخکی بیون کې ګیس وکارو، لاټی چارج یې پرې وکړو. دا پیښور په احتجاج کې د مزدور کسان ګوند صوبایي صدر عادل محمود مشال ریډیو ته ویل چې لادرک کسان دې عدالتونو ته پیش کړي او د لادرک کسانو کمیشن دې خپل کار تیز کړي.
دا یو ریاست او د آئین لري، چې آئین لري نو په آئین کې دا خبره ده چې ریاست خپل بچی نه غیبوي، بلکې هغه کدا چې یو کس په داسې عملیاتو کې ککړ وي نو هغه باید چې هغه عدالتونو ته پیش کړي شي.
د لادرک کسانو د پلټنو په اړه د پاکستان حکومت په کال 2011 کې یو کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن وایي چې تر اوسه د جبري بېدرکو 6000 کیسونه حل کړي دي. دا په کراچۍ کې هم د جبري لادرکو او ماورای عدالت وجنو پر ضد احتجاجي مظاهره ده. په کراچۍ کې د مظاهري یو ګډونوال عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا کومه کمیټې جوړ کړې شوې ده، هغه صرف یو وار د خبرو لپاره ورغلی او له دې وروسته بیا هغه کمیټې هم د دوی د غوښتنو په اړه سندې ویلې.
حکومت دا پرلت څومره ځنډوي نو د هغې نه به ورته ستونزې پیښېږي. اوس زموږ پرلت په اسلام آباد کې د کیمپ په شکل کې دی او موږ به دغه پرلت راتلونکي ورځو کې بوک هرتال ته وړو.
مرغوب کرتال پر بھی جا سکتے ہیں.
دا پاکستان لنڈ محال وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ په اسلام آباد کې د مظاهرچیانو سره د خبرو لپاره یو کمیټي جوړه کړې چې د احتجاج کوونکو سره یو ناسته هم کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
عظمت علی شاه، راپور مو اوریدونکو. د شمالي وزیرستان انتظامیه او دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ چارواکي وایي چې د دې سیمې په شو کې د ګیسو یو بل ذخیره موندلې ده چې ډېر ګیس پته پیدا کیږي. تر دې مخکې هم دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ ګیس موندلې وو او دی وایي چې نور هم ګڼې ذخیرې شتون لري چې دوی پې کار روان ساتلی دی. بلخوا له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي مدني فعالان وایي چې پر ګیسو او نورو معدنیاتو لومړی حق د سیمې د خلکو دی، نو باید چې حکومت لومبه د دغه سیمې ولس ته ګیس ورکړي او دغلته د معدنیاتو په راویستلو کې د سیمې خلکو ته روزګارونه ورکړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالي وزیرستان شوه کې ماډي پېټرولیم کمپنۍ د ګیس بلا ذخیره موندلې. د یادې کمپنۍ چارواکي او اسیسټنټ کمشنر میرعلي ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې د شیوا په مقام دوه نور کووي کامیاب شوي چې روزانه شپږ لکه کیوبیک فوټ ګیس پیداوار دی. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دا گیس او پیٹرول مندلو باندے دا سو کلونو نا کار کڑی چہ دا دیوڑان دے یہ ہم شوا کے دا گیس یو بلا لویا ذخیرہ دریافت کڑی یا مندلے چہ دا غینا دا گیس پائپ لائن غزولو کار ہم پیل شوے او دا شمالی وزیرستان تر پنجاب میاوالی پورے غزول کیجی. نمیر علی اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر صادق علی مشال ریڈیو تا وویل چہ دا یاد گیس نبا سیما او ټول ملک ولستا فائدہ وی. په زیات شمیر قدرتی گیس موندل شوی او نور سروے هم لگیا دی.
زمون د سب ڈویژن په لیول باندې آئلینڈ گیس ایکسپلوریشن روان دی. شو وون چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملین کیوبیک فیٹ پر ڈے گیس فلو ہو دا. شو ٹو چې کوم دی هغه نم زیات دی ماشاءاللہ دی کی تقریبا 391 پورے بیرلز پورے پر ڈے کنڈنسیٹ ایم وی ډیر غټو ڈسکوری دا. دا ایکسپلوریشن خطرې کی سره کی نو زمنګ د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن لا انفورسمنٹ ایجنسی سکواډ نیشن چې کوم دی ټیم ورک د دې د وجې دا ایکسپلوریشن ډیر سوفټ تو شو په دې کې ایم پی سی ایل 35% ورک شیر دغه دی او جی ڈی سی ایل 25% چې کوم دی زمنګ په ایکسچینج ریزروز کې دا اضافه کولی شو. زمنګ امپورټس دا موږ ډیر کم کی سپینوام 1 کې ویل را روان دی ایکویزیشن وغیرہ.
شمالی وزیرستان کې د ماهرینو او یو شمیر تر سره شو سروې نه معلومه شوه چې د غلطه د تیلو ګیس او نورو قدرتی مدنیاتو لوی ذخیره دي. سو کالونو وړاندې د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی مدنیاتو ډایریکټر مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلی ول چې شمالی وزیرستان بویا شین کې مقام باندې د کاپر 15.5 ملیون ټن ذخیره موجوده ده چې د ضرب اعظم عملیاتو پس د یادې ذخیرې نه د کاپر ایستلو کار پیل شوی دی. د یوې بلې سروې چې برطانوي پیټرولیم کمپنۍ په 1996 کې کړې ویل شوی چې د غلطه بنو میرم شاه سړک او ایشا سیمه کې د پیټرولو ګڼې ذخیرې شتون لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي سیاسي او مدني فعال زیور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي وسایلو ګڼې ذخیرې دي خو دوی د نامنۍ سره مخ دي. که دغه وسایلو نه ځایي ولسته فایده ورکړي او ځوانان پکې په روزګار شي نو د ترهګرۍ نه به وژغورل شي.
ماڑی پیٹرولیم گیس والا چې یو کول مخشه یو کې آی دریافت کړی و او ویس دوا نوی مزید که یون دریافت شوی دی. دا ډیرا د خوشخبری خبره دو د خیبر پختونخوا او د نارت وزیرستان د پورا ځکه چې دلته خو بجلی په 24 گھنٹے شه تقریبا یوه گھنٹہ وی نره نوی او میشو د بجلی مسئلے هم د سره حال وی او د میش چې سمره بیروزګارا تعلیم یافته انجینرون دی او نرکیم خلق دی هغه پر روزگار وی دغه په وجه سره د میش په علاقې شه د ترکه چارې شه میش دا یی چې دا پہلا حق دے نارت وزیرستان دا چې وزیرستان شه هر ځای دا د گیس خورسی چې څومره د میر لګدلی جنوبی اضلاع دی.
شمالی وزیرستان کې ماڑی پیټرولیم کمپنی د شوانا پرتا اوس د رزمک په دوسلی تحصیل کې هم کیمپ لگاولې او د غلطه مختلف سیمو کې د تیلو او گیس ذخیرو موندلو لپاره سروې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر، راپور مورید. د سفیری وزیرستان اپر ضلع بدر سیمې نانو خیل او ایمل خیل قامونو مشرانو په یو جرګه کې له انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی. دی غواړي چې پاکستان حکومت دې په کال 2009 کې د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ړنګو شو کورونو معاوضې زر تر زره ورکړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې د انتخاباتو له امله بایکاټ د مسلې حل نه دی او چې له صوبایي حکومت ورته څنګه پانګې ورکړل شي د دغه اغیزمنو کورنیو ته به ورورسي. تفصیل اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمه نانو خیل او امل خیل مشرونه په یوه جرګه کې د انتخاباتي عمل بایکاټ کړای دی او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان حکومت دا په 2009 کال را نجات عملیات کې د دوی رنګ کړي شوی کورونو معاوضه دا زر ورکی. د بدر سیمه جرګې و مشر د خپل غوښتنه په براکښه مشال ریډیو ته وویل.
آج خون بادشاہ مالک جگہ خیل دے بدر نا نانو خیل ہاں دا یہ مل خیل ہاں ہون دا اور دا گا ٹنگا نیز داس کریے دو چتر پیپر نشتا دے سروس دے رنگ ملے حقوق میں لاو دا شی ترگا پورا چے دے پولیا ہنرو نشی دے اوٹ ول ہارو نشی چتر پیپر اپ اوٹ نا مخشی نشتا دا آک ملا شوائی نوی دے رنگ کوریا زانا چے روکو دے گا شاید چے ریو نکو یا پا اوٹ دا در حقو رو دے شوائی دے گا شایی.
دے بدر سیمے جرگاک شے برخا و غستین کے دے دوے نور مشہرون خبر ہم اروائی
بدر گلرف خبر تاوت بدر نا کہ نیس کی نام خیل امل خیل و غلیلی دے پاکیر بی دولر جمع شئی تدا متفقہ بندے پیسالا وکرلا چی نیز چا تاوت نمیر کہوی چی چفر نیس تا سفر بے نشی نلاو ملک اسمت اللہ دے واتی بدر نا واتی بدر کسی پاکیر تصریف دن دے واتی جرگا وصول دے نام خیل دے امل خیل دے بلزی تو نومن دے چپ داکش دے دویز دور پرا خلق شرکت وکا تا پیسالا وصول چی نیز دے الیکشن د پایتخت اعلان وکړو چې څوک الیکشن ملاقات کاندیدټ چې می دا غرو والی په دغه باندې شپږ لکه روپۍ تلور پتونو دا جرمناته ولاګېدله چې دا دومره سخت پریکړم دومره تا وکړله دا د دغه وطن او شوله چې کله را نجات پریشان وکړه دغه حکومت پاکستان انا بعد مې چې کله وفیر وکړله جنوبي وزیرستان ته د میش په 2017 شویدو سروې د سفره نه د ملاو شویدو وتی په درووله.
خو د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګې کورونو معاوضه د پورا د الیکشن عمل یا د پولیو بایکاټ کول د مسلې حل نه دی. تحریک طالبان پاکستان پا خلاف دے پاکستانی پوز 2009 کال آپریشن رین ایجاد کشے دے سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے 109,000 کورینا ڑنکڑی شوی دی او تردا وقت پر او تک 40,000 دے ڑنکڑی شوی کورونا مالکوں نے تا پا مکمل ڑنکور سرور لکا او پا جزویل یعنی ڑنکور بنے 100,000 روپئے ورکڑی شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور موردو په ملک کې زیاتره سیاسي ګوندونو د قومي او صوبایي سمجانو لپاره د خپل انتخاباتي کاندیدانو نمونه اعلان کړی دي. نن یعنی د جنوري په 14 د قومي سملې 222 او د سلور صوبایي سملو 593 چوکیو لپاره د نمونو د اعلانولو ورځ ده او ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو ته به انتخاباتي نخې هم ورکول کیږي. په آخري ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نمونو اعلان په داسې حال کې شوی چې د ګوند مشر عمران خان او ګڼ شمېر نور مشران ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. معلومات نیاز احمد خان راکړي.
په ملک کې عام انتخابات د فروری په اتمه اعلان شوی او دغه لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو په مقرره نیټه امیدوارانو تفصیل الیکشن کمیشن ته ورکړی. صرف د پاکستان تحریک انصاف او بعض سیمو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پارټۍ امیدوارانو نومونه نو اعلان کړی شوی چې دا عمل هم د جنوري په 12 نیټه سرته ورسېدو او پکې پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي سمیانو لپاره نومونه اعلان کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي او قومي سمیانو لپاره هم نومونه اعلان کړی شوی. د سیاسي ګوندونو لخوا د نومونو په اعلان د جیو ټي وی سوات خبریال ډاکټر محبوب
د پاکستان تحریک انصاف ډیر داسې لیډران دي چې هغه په ملک کې نشته دی، هغه ورکتی یا ځان یې روپوش کړی دی، د هغې په ځای باندې نور خلک چې کم دی نو هغوی راغلي دي او هغوی دغه الیکشن لړا وهي. پاکستان تحریک انصاف دا ځل لا زیات ټکټونه چې کم دی نو هغوی وکلاو ته ورکړي دي. لکه تاسو ګورئ چې یاره هغه شعیب شاهین دی او که هغه مروت دی او که هغه نور د هغې اهم لیډران دي نو هغه ته ټکټونه ورکړی شوي دي. یو څو صحافیان دي، ایاز میر هغه دلته په یو شخصي ټي وي باندې کار کوي، د هغې سره تجزیه نگار دی، نو هغه ته ټکټ ورکړی شوی دی. امتیاز عالم کوم چې د سیف ما مشر هم هغه ته د پی ٹی آئی ٹکٹ ملاو شوی دی. نو دې پر په کډر چینجز راغلی دي او زه دا نه ګڼم چې څنګه چې په 2013 کې پاکستان تحریک انصاف ته یو سمود لاره ملاو شوی وه، دا ځل لاغې د ډېر مشکلات دي.
ډاکټر محبوب علي زیاتوي چې دا وخت د ملک بل لویه پارټي پاکستان مسلم لیگ نن ته هم حالت ښه نه دي، مقابله به سخت وي.
موږ د پاکستان مسلم لیگ خبرو وکړو نو هغې ته پرم ماحول چې کوم دی هغه ډېر سازګار نه دی. لکه په پوره پاکستان کې تاسو وګورئ چې پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی 76 اتحادونه کړي دي، نو د هغې اهم غړي چې کوم دي نو هغې د ټکټونو محروم کړی شوی دي. که هغه تاسو د دانیال عزیز خبره وکړي، که د طلال چودري خبره وکړي، که بیا په خیبر پښتونخوا کې د مهتاب عباسي خبره وکړي، نو صورتحال داسې ده چې ټکټونه چې کوم دي پر لبه کې نوي کینډیډیټس مخې ته راغلي دي.
زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی په میرټ ټکټونه ویشي، خو کارکونان یې وایي چې د میرټ خیال نه ساتل کېږي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبه خیبر پښتونخوا کې د قومي او صوبایي سمیانو ټکټونو په ویشلو بیلابیل سیمو کې د پارټۍ کارکونان خپه دي او ډېرو سیمو کې کارکونان په آزاده توګه انتخاباتو کې برخه اغستو اعلان هم کړی. په دا اړه د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزئی وایي چې د هر یو سیټ لپاره ګڼ شمېر کارکنانو درخواستونه ورکړي، ځکه فیصله مشکله وي.
تقریبا زمونږ زاړه کاندیډیټ دي په ډېر زونو کې، نو هغه کې سړي څه خاص رد بدل نه دی شوی. پی ټی آی د ټکټ لپاره 25 25 26 26 ملګرو چې دا هغه اپلای کړي وو او بالکل ټول ورکرو د ټولو حق خو بس پارټي چې کومه فیصله وکړي، نو ان شاء الله دا ټول به خپل کاغذات واپس اخلي او د پارټي د بهترین په مفادو کې به دا کاغذونه واپس اخلي. او داسې اختلاف نشته، معمولي خو داسې خامخای لازم خبر در ټولو خپل جدوجهدي، نو هر سړی تملری چې ماته ټیکټ ملاو شي نو بهرال ټیکټ خو یوي نو غټول ته نشي ملاوي دی.
پاکستان کې هر 15 کال پس عام انتخابات کیږي چې پکې اولس په مرکز او سلور صوبو کې حکومتونه منتخب کوي. دا ځل انتخابات د خپل وخت نه سلور میاشتې وروسته په داسې حال کې کیږي چې با سیاسي ګوندونه وړاندې نه تورونه لګوي چې دغه کې درغلي روانه ده او با سیاسي پارټیانې کمپاین ته نه پریښودل کیږي، زورول کیږي او با سیاسي ګوندونو ته اسانتیاګانې ورکول کیږي. خو ټاکنې کوونکي الیکشن کمیشن او لنډمهاله حکومت وایي چې دوی د قانون او عین مطابق عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دنیا احمد خان راپورم اوریدا اوریدون کو او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، کمپاین هم پیل شوی دی او په ځینو سیمو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د یو بل سره د سیټ ایڈجسٹمنټ لپاره غونډې کړي دي. په دغه اړه باندې شانواز نور معلومات راکړي.
سیټ ایڈجسٹمنٹ مانا چې په دوا او یا زیاتو څوکیو سیاسي ډلې خپل کې رضا شي چې ګنې په دغه څوکیو د یو بل مخالف کاندید نه ودروي او یو بل ته رائے هم ورکوي. د سیاسي چارو خبریال او د سما ټي وي کارکونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي، صوبه کې د دغه شان اتحادونو امکانات اوس کمیږي، ځکه د سیاسي ډلو لخوا خپلو کاندیدانو ته انتخابي نښې هم جاري شوي او بل دا چې ممکنه نه ده چې کنه دغه کاندیدان اوس خپل کاغذونه واپس واخلي.
هر سیاسي جماعت دا غواړي چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي، لکه څنګه اوس ډېر اسماعیل خان دی، مولانا فضل الرحمان غواړي چې الته نه دغه وکړي، نون لیگ ته الته سپیس نه ورکوي. همدغه شان هزاره کې چې دی هغه نون لیگ وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه په جی یو ای فیل کې سپیس نه ورکوي. همدغه شان 400 کې وګوري مردان کې، دلته ایم پی وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه سپیس نه ورکوي. پېښور کې هم دا صورتحال دی چې یو پاټه هم یو بل سپیس ورکول ته تیار نه دی. دلته بلور خاندان او اسپیشلی کم ظاهر الشاه خاندان چې دی هغه همیشه د یو بل مقابله کړی دی.
د انتخاباتو درانه دې کې توسره سم د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان درې ورځې وړاندې پیښور های کورټ کې ویلو دوی سره د غنو سیاسي ډلو لخوا خبري شوي چې ګنې ورسره سیاسي اتحاد کې خلای هم د چا سره اتحاد نه ده شوی. د عوامي نیشنل ګوند دغه مشر تیر وختونو کې ویلو د دوی اتحاد او یا سیټ ایڈجسٹمنٹ د پاکستان تحریک انصاف علاوه د هر سیاسي ګوند سره ممکنه هم ده، خو دوی به بیا هم خپل سیاسي او جمهوري ګټې ته ګوري. پرون د جنوري په 12 بیا په بره دیر کې د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلی سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه. هغه ته د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلی د کاندید ولی په صوبایي اسمبلی څوکۍ د عوامي نېشنل ګوند د کاندید سره خبرې پخې شوې. عبدالرحمن زیاته کړه دا شان پیښور کوم په یو څوکۍ سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه.
پیښور صرف په دوه حلقو باندې د رائے حق پارٹی چې کوم زړه نامه سپاہی صاحب آئی او دلته نه جماعت اسلامی کوم امیدوار دی دا این اے 31 دغه سره دغه کړی جوړ کړی دا خو دی باندې فرق نه کوي ځکه چې دلته چې دا دواړه وینینګ نه دي
د سیاسي ډلو خپل منځي اتحادونه یا بیا سیټ ایڈجسٹمنٹ لا هم په غټه کچه نه دی شوی. البته انتخاباتو ته هم بیا تیرې ورځې پاتې دي او تر د انتخاباتو پورې به معلومه شي چې آیا دوی خپلو کې انتخابي اتحادونه کوي او کنه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو موږ سره د خبرونو نیمایي ته رسیدلي یو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان لخوا په تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستې او پاکستانی ډرایورانو ته بیل ویزې افغانستان ته دا وړېدو اجازه نه ورکي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې د افغان طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو. نوموړي د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د شپږ ورځني سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او د ستونزو هوارول وو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمان افغانستان ته سفر په شخصي توګه کړی دی او د پاکستان د حکومت استازیتوب نه کوي. د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهل دی. پرون د شوو دې لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په جبري ډول لا درکه کړل شوي کسان دي زر تر زره عدالت ته وړاندې کړل شي. د بر جنوبي وزیرستان دوو قبیلو ویلي دي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم ورته پیسې ورکړل شي نو سمدستي توګه به د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي. او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې. اوردونکو سرزو یو شمیر سیمیز او نړیوالو چارو ته اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری کړې ده. هلته بشری وضعیت کړکېچن دی او دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د دې جګړې لمنه پراخه نشي. د دې جګړې د پراخېدو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې دي چې په یمن کې امریکایي او برتانوي ځواکونو پر حوثي اغیانو چې له اسرائیل څخه د غچ اخستو په پار تجارتي بیړۍ په نخښه کې حملې کړې دي او هغوی له امریکا او برتانیا څخه هم د انتقام اخستو ګواښ کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نویم ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1 په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,318 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزی قومانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیره تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 منټې د بریټ پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 30 ډېر اهداف په نقشه کړی وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی.
دا مشال رادیو
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یو ور بیا ویلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. دغه بنسټ په کال 2023 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونه کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د خزو او انجونو پر خپل سری نیونو جوړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. تفصیلی په دغه راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو له حقوقو پراخې سرغړونه کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورې خبر سرغلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او جنې پکې له منځنوي او لوړو زده کړو به برخه دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسب دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولې او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لشته لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجه او ناوړه چلند څخه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیشي ثبتوي دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بېوزله ولسته ډېره اړینه ده، د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونویستل شي، پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نری آیت په تور د شوزو او انجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یوناما پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او انجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د د افغانستان او پاکستان ترمنس پولې په ځنګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په سیر په کال 2023 کال کې د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځله وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بېساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشو. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ دې تکتنه کړې چې په تیر کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړاوه. راځي چې دا راپور وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصیږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شو او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شو. د خیبر ضلع چارواکو مشال رادیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لارې بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه سې چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړو طرف نه 3400 گاڑی راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په آسان ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتلا په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل شو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي، خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لارې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل شو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پر لټوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللی دا لارې د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته میوجات راکې، مرزم میوجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانی صرف امپورت ایکسپورت لوکل مالبردار چې دغه خواسکریپی دا ټول شان کلل او راکلل. پا پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې پاکی ډرایور تبا کیږي، ټرانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایه سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزا وي. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمېره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دا وار د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن لپاره یوازې 1500 ځوانانو ډاکټرانو ته د کار کولو موقع ورکړل شوې ده. د دوی په خبره تر دې وړاندې به 900 ډاکټرانو ته دا موقع ورکړل کېده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سند ویلي، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ته د 213 ارب روپو بقایجات پاتې دي او چې کله دغه پانګې ترلاسه کړي نو ډاکټرانو ته به د روزګار موقع ورکړي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمېره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جنوري په 12 نیټه د خبري کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز اسوسییشن جنرال سیکرټر ډاکټر فهیم الله مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال لپاره 1500 MBBS ډاکټرانو د FCPS په نوم د سپیشلایزیشن کولو امتحان پاس کړی دی، ولی په دې کې یوازې 1500 ډاکټران په لویو تدریسي روغتونونو کې ځای کړی شوی دی او پاتې نور لا هم په انتظار دي.
هر کال دا زمونږ 900 سیټونه وي اور دې ځل 1500 کسان دي، خو سیټونه 2500 ورکړي دي حکومت، وای چې فند نشته دي. موږ ورته وای چې خپل 1500 چې موږ خپل سیټونه دي چې کوم د 15 کلنه سانکشن پوسټونه دي، موږ له خپل سیټونه خوراکو په کارداري چې تاسو ټول انډاوټ کو دغه چې ډاکټران په هر کوسا کې په هر هسپتال کې په هر علاقہ کې په کار دي، کمی دا زیاتې نه دي. اوس هم WHO مطابق موږ ډېر ورسته پاتې شو.
په خیبر تدریسي روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر مامون خان مشال ریډیو ته وویل چې په لویو هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم ترلاسه کوونکي ډاکټران هغه ډاکټران دي چې نه یوازې د طب په برخه کې د نوي مهارتونو ترلاسه کولو لپاره د لوړپوړو سینیئر ډاکټرانو نه روزنه ترلاسه کوي، بلکې په لویو هسپتالونو کې د ناروغانو د علاج او درملنې زیات کار هم د دوی په غاړه وی او دوی ته د تنخواه پرنګ میاشتنی مالی مرستې هم ورکول کیږي. ډاکټر مامون وایي ک هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د ځوانان ډاکټران ځای کړی شي نو دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی هم پوره شي.
دا هغه لکان چې نه کېدی چې چا دغه ته یو اگزام بل شي چې کاول ته ام بي بي اس کی اغه نه بعد هوجاب کی هوجاب نه بعد یو اگزام کیږي هغه ته ویل شي پارت 1 چې کله ته پاس کینو اغه نه بعد ستا ټریننګ شروع کیږي. نو ټریننګ چې کوم دي مختلف هسپتالونو کیږي، کی ټی ایچ کی، ال ار ایچ کی، ایچ ایم سی کی، په پورا پښتونخوا کې هسپتالونو دي، اغه ته ټریننګ پرووایډ کوي، حکومت ورته پرووایډ کوي، نو دا ټریننګ بیا الته کی خپل سرویسز پرووایډ کوي. الریډي دي سری سیټونه شته د هسپتالونو کې، اغه باوجود چې کوم دي اغه سیټونه زمو دی چې کوم دا جونیئر ډاکټرز دی لینا ور کوي دی اغینه محروم پاتې کین.
ډاکټرانو په خبري کانفرنس کې دړکه ورکړه چې کده دوی د نویو ملګرو ډاکټرانو د زیکولو د غوښتنه نه منلې کیږي، نو په نږدې راتلونکي کې به په هسپتالونو کې د وړاندې نه کارکوونکي ځوانان ډاکټران د دې مسلې په سر احتجاجونه پیلوي. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې خبري کانفرنس او د دوی د غوښتنو پر رد عمل کې تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې چارواکو مشال ریډیو سره د سرکاري دستاویزاتو د لارې دا خبره شریکه کړې وه چې مرکز ته د خیبر پښتونخوا سوې د 213 عرب روپونه زیات بقایجات جمع شوې دي او د دغه بقایجاتو نه ورکولو په وجه د صحت او هسپتالونو د محکمې په شمول د خیبر پښتونخوا نوري یو شمیر محکمې د مالی خساري سره مخ شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان په کوټا، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي چې تیر کال یعنی 2023 په پښتو ژبه کې خواوشا 2500 کتابونه چاپ کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباد سره تړلو موادو د بیې لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم دی خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دې په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیلي په دغه راپور کې و. د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټا، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2003 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږه دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې ده او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 16 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 16 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو
Thank you.